السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی نن د سولې د مشورتي جرګې او د غراس په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه څرګندونې کړي. جزئیات یې په همدې خبرونه کې در سره شریکو. دا هم وره چې د افغانستان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په عکس العمل کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او دی په افغانستان کې د دې ډلې لخوا د جګړې پر دوام ټینګار بل دی. ننګرهار کې چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. او په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی. پوره خبرونه واورئ. افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د دوام نه خبرلی. لارکس خی وخبره شوې خبر پاڼه وایي د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانیږي چې د افغانستان حکومت په نوښت او ټینګار په افغانستان کې د تحمیلي جګړې د پای ته رسولو هڅې په شدت سره دوام لري او دا ډله د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکي هیئت سره په مستقیم ډول د سولې په مذاکراتو بوخته ده. د ولسمشرۍ له دفتره خبره شوې خبر پاڼه د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان د افغانستان او اسلامي نړۍ د دنیا عالمانو د هغه غوښتنې خلاف هم بولي چې په دې هیواد کې د جګړې دوام غندلې او د جنگ بندۍ غوښتنه یې کړې. هرګ د طالبانو دا ادعا مهرت کړې چې ګوندې د عملیاتو د حکومت د عملیاتو د اعلان په ځواب کې دي. افغان حکومت پر هغه طالب مشرانو چې دوی په وینا د جګړې له دې اعلان سره مخالف دي غوښتي چې د طالبانو د دې اقدام پر وړاندې د خپل غږ پورته کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد پر خپل ټویټر په پرله پسې څو پیغامونو کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی وو او ویلي وو طالب مشرانو په دې اعلان په ټول افغانستان کې د خلکو د سولې د غوښتنې سره خپل اختلاف په ډاګه کړ. ننګرهار کې چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي. تېر شپه وسلوالو طالبانو د شیرزاد ولسوالۍ ته څیرمه دوه موټری بمې چاودنې کړې وې او وروسته یې له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې وه. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي د دې جګړې په اړه ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو
د زوامیه بریدونو په ترڅ کې ویش وسلوال طالبان ووژل شول او دوه دیرش نور ټپیان شول. متاسفانه چې په دې نښتو کې دوه امنیتي ځواکونه هم زموږ شهیدان شوي دي، اته نور ټپیان دي چې د دوه تنو حالات نازک دي.
هڅه مو وکړه چې د دې پیښې په تړاو د سیمې د خلکو نظر هم واخلو، خو د شیرزاد په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو د غیر فعالېدو له امله دغلته له چا سره اړیکې ستونزمنې دي. بلخوا وسلوالو طالبان رسنیو ته په یو استولي پیغام کې دعا کړې چې د دوو موټري بمې چاودنو په نتیجه کې لسګونو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې. سمنوال اجمل فایز نن د بلخ د نوي امنیي قومندان په توګه د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو لخوا دغلته معرفي شو. خغلی فایز به د عبدالرقیب مبارز زینسی چې د بلخ پوخانی امنیه کمانډانو تقریبا ونی میاش مخکې معرفي شوی وو. په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن د اوکراین د بزکنې بشپړتیا دفاع ته ژمن دی او زیاته کړې ده د مسکو لخوا د کریمیا د لاندې کول او د اوکراین په ختیځ کې د کړکۍ شاپورته کول مسلې د روسیه سره د امریکا د اړیکو د خرابې اساسي برخه ده. د ازادي رادیو له روسیې څنګ سره په مرکه کې جان هانسمن همدارنګال روسیې غوښتي څو په داسې عمرستوندې پروسه کې خکیل شي چې لمخې د اوکراین خلک د خپل ملت بیرته اعاده وګوري. ان سپن لا ساده لري سره په مرکه کې ویلي مکتد اوکراین د مزکنی بشپړتیا موضوع ډیره مهمه ده. هغه څه چې سخت سرغړاوه اترې شوه روسیا په 2014 میلادي کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو ځملاندې کړو. له هغه وخت له روس په لو بلتون پالم لا تړ کې شي د اوکراین په ختیځ کې د دې هواد د حکومت خلاف چنګي کې روسیا ژانسونو په وینا د اسلامي دولت د وسلوال ډلې دوه تنه د سایبریا په تیمین خار کې وشل شوې. تاسو او انټرفاکس ژانسونو د ترهګرۍ ضد ملي کمیټې په وینا خبر ورکړی چې د غوسلوالو د تیمین په خار کې د تورېستي بریډ پلان درلود او کله چې امنیتي ځواکونو لدوی څخه وغوښتل چې تسلیم شي ډزې وکړي او د نښتې پر مهال وشل شول. په خپلواک توګه دا ګرانه ده چې دا بیان تایید شي. تیمن خار د مسکو په ختیځ کې نږدې 2500 کیلومتر لرې پروت دی. روسیې چارواکي اټکل کوي چې نږدې 2000 روسان سوریا او عراق ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي دي. او د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه. نوموړي د دې استعفا په اړه وویل:
انا رئيس المجلس العسكري
زود پوزي انتقالي شورا د مشرکتو اعلان کوم چې دا وظیفه پرېږدم او له فکر او مشورو روستا ګران رور عبد الفتاح برهان عبد الرحمن انتخابوم چې د پوزي انتقالي شورا د رئیس پتو غاز ما ځای ونیسي. یو ورځ مخکې تر دې د سودان ولسمشر عمر البشير لواکل شو جنرال ابن عوف د پوزي انتقالي شورا د مشرکتو د سودان واک پلاس کې واخست. عمر البشير ډیر ښکاله پر سودان حکومت وکړ. هغه په پلاس مینه خرطوم کې لپاره لپسې ظاهرو وروسته د واک پر خود تاړ شو. د سودان په پلازمینا خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکرات حکومت وغوښتنه کوي.
ل اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ووریدل. د سولې د علي شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی نن په کابل کې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډونوالو د دې جرګې او د غرض افغانستان د سولې د پروسې په اړه څرګندونې کړې دي. افغان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د خلکو حکومت د سولې بلنه ومني.
زمون خدا نظر ده چه تا جگری مگری نور پا افغانستان که ایس پدرد نخوید
بسته نور سول غوارد طالبانو نم غوارد چه نور سول ده غاله کیگ دید.
راپور نوای چه لطیر شپی راهی سه وصلوال و طالبانو دو کندوز خار پر یوش مرسی مبانده بریدونه کردی.
دموگا ده امنیتی ارگانون ده هیله لرو چه ده غوازیت کنترول لاند ده راولی.
د خر جوړولو مزکو وزارت وای د غیر رسمی خاری سیمو د سب پروگرام للاره شپک سوا زره غیر رسمی کورونه سب شوی دی. په نورو مسایلو کې په سودان کې دروانو سیاسي تحولاتو په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوونس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرېږي. تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نیوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې د علي شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی د افغانستان د راتلونکو مشورتي جرګې د بین الافغاني خبرو او د چي حکومت په دې اړه څه سلام مشورې کوي نن خبر اعلان او څرګندونه وکړي. زمون همکار اجمل تورمان همدا شیبه له کابل نه د ټلیفون پلی کرا سره ده. تورمان صاحب غغله داوزی څه ویل په خپل خبرو کې؟
بله مراد صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د سولې د عالي شورا درنشه رئیس وی طالبانو ته د سولې په مشورتي جرګه کې تر اوسه پورې رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې او دا صلاحیت د مصالحې د عالي شورا ده. محمد عمر داوزی د سرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړي. خغلی د داوزی د سرګندونې داسې محل وکړي چې مخکې د طالبانو په دغه جرګه کې د خپل نه ګډون ویلي او له نورو هم غوښتي و چې په دغه جرګه کې د اشغال د دوام لپاره زمينه برابروي ګډون ونه کړي. خو خغلې د وځه نه هیله نه دي او هیله لري چې په پاتې څو ورځو کې په دغه جرګه کې طالبان لخوا د دوی د ګډون خبره واوري. موري دا هم ویل چې په دغه جرګه کې هغه کسان نو هم برخه اخیستل شي چې د طالبانو له نظر سره نږدېواله لري او د دوی نظرونه شریک کړي. خو نو موري ټینګار وکړ چې دوی باید په جرګه کې د نورو ګډون کوونکو افغانانو نظر هم واوري او له طالبانو سره یې شریک کړي. د سولې د مشورتي جرګې په اړه خاغلی داوودزی د خبريال د پښتنې په جواب کې چې دا تبلیغاتي بڼه لري ویل دا جرګه کې تبلیغولری ستونجه نشته ځکه په خبره دا د سولې لپاره ده. خغلی داوودزی د مصالحې د رهبری شورا د غونډه په اړه هم ویل چې دای چې په څو غونډو په دوو غونډو کې ګډون کړی دی. فضا داسې ده چې د سولې فضا ده، د جنگ فضا نه ده او کم سیاسیونه او د حکومت چارواکي سره ناسي دو ټول اراده لري د سولې لپاره. خو نو موري ول چې په دې برخه کې تر اوسه پرې پریکړې ورستې شوې نه دي. ټاکل شوی و چې نن په ارک کې کومه غونډه چې مصالحې شورا کېږي په هغې کې د طالبانو سره د مرکچي پلاوي او دغه شان د هغه پلاوي لیست بشپړ شي چې قطر ته به ځي. په بین الافغاني خبرو کې به د حکومت لخوا برخه اخلي. خو فکر کوم چې دغه غونډه تر اوسه پورې نه ده شوې او نن وځنډېده بله ورځ، ځکه تر اوسه پورې د حکومت ویندویان په دې اړه رسمي جزئیات نه دي شریک کړي. بله مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمان او چې د سولې د علي شورا د مشر د درونشاه د مشر عمر داوزی د سرګندونو جزئیات در سره شریک کول. عمر داوزی نن خبريالانو ته ویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې هغه کسان هم ګډون کولای شي چې نظرونه له طالبانو سره نږدې د طالبانو له دریس سره نږدېواله لري، او نور هغه خلک به هم په کې ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه او پیشنهادونه لري. نوموړي ویل چې دا نمایشي جرګه نه ده بلکې د سولې لپاره یو کوشش دی. خو په عین حال کې تر اوسه پورې چې ټاکل شو نن د مصالحې د شورا غونډه په ارک جوړ شي او هغه ټیم یا هغه ډله چې د حکومت او د سیاسینو دی د قطر د خبرو لپاره ورسته شي او اعلان شي، هغه هم تر اوسه پورې کومې نتیجې ته دغه خبرې نه دي رسیدلې، او تر اوسه داسې ښکاري چې دا غونډه هم په ارک کې نه ده جوړه شوې. د ازادي راډیو خپرونو کې په دې اړه در سره وروستي جزئیات خپرو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت د طالبانو د پسلنی عملیاتو د اعلان په عکس العمل کې لدې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او ولس د سولې بلنه ومني. دا ولس مشري ماڼۍ په اعلامیه کې د طالبانو د الفتح په نامه عملیات غندل شوي او پکې ویل شوي چې دغه عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام ټینګار دی. افغانان هم د حکومت او طالبانو د عملیاتو په پیلېدو ناخوښي څرګندوي. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو لیلان یو ورځ وروسته افغانان وای چې د حکومت او طالبانو لخوا ورته د هر ډول پوځي عملیاتو اعلانول د منلو نه دي. په کابل ښار کې مو چې لسو کسانو سره خبرې وکړې، دوی په دې باور دي چې طالبان او حکومت دی د عملیاتو د اعلان پر ځای د سولې بحثونه تاوده کړي.
نام زما روزی گل دی. زمون خدا نظر دی چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري، خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي باید چې قرباندې کړی وای.
نام زما هیواد دی، بس دی نور سوله غواړو. طالبانو نه هم غواړو چې نور سولې ته غاړه کېږدي، او دولت نه هم غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کېږي نور سوله غواړو. بس
طالبانو تیره ورځ د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزی شوې او له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل په هدف د حکومت د هڅو ترڅنګ امریکایي پلاوی هم د دغه هیواد د سولې لپاره سو ځلې د طالبانو له استازیو سره په قطر کې لیدلی دي. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دغه ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام د دغه ډلې ټینګار دی. سره له دې چې په اعلامیه کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندل شوي، دا هم پکې راغلي چې د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانیږي چې د افغان حکومت په نوښته او ټینګار په هیواد کې د تحمیلي جنگ د ختمولو لپاره هڅې روانې دي، او دغه ډلې له امریکایي پلاوي سره هم په مستقیمه توګه مذاکرات پیل کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د طالبانو دغه ادعا چې د جګړې اعلان د افغان حکومت د اعلان په ځواب کې کړی ناسمه ده، ځکه د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې د جګړې د پیلولو اعلان نه دی کړی، بلکې هغه خنډونه چې د سولې پر وړاندې وو له منځه وړي او د جګړې دوام د هیڅ لوري په ګټه نه بولي. ولسمشرۍ ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو د پسرلنی عملیاتو پر وړاندې غبرګون ښودلی چې په وروستیو اونیو او په تېره د نوي کال له پیلېدو سره سم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه توده شوې چې د دولت مخالفینو، افغان ځواکونو او ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په بغلان، بادغیس، اورزګان، هلمند، فاریاب او کندز ولایتونو کې د طالبانو پر خوځښتونو سربیره دغه ډلې تیره شپه په یوې تازه حمله کې د ننګرهار ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې په چاودیدونکو موادو دوه موټر چولی دي. د ننګرهار د والی بیان عطاوله خوګیانی ویلی چې لدغه حمله وروسته د دواړو لورو ترمنځ نخته وشو چې و بیش طالبان پکې وژل شوی او دوه ډیر شیټه پیان شوی دی. خوګیانی د و افغان ځواکونو وژنه هم تایید کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي طالبان باید د وینې تویدو د مخنیوي په خاطر له جګړې لاس واخلي او دغه عملیات ودروي. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
مردم افغانستان همگی انتظار یک آتش‌بس دارند.
دوی د افغانستان خلق د اوربن انتظار باسي او له بل پلوه د سولې خبرې هم روانې دي. د مشرانو جرګې له ادرسه دغه عملیات اندېښناک بولم او هیله مند یم چې جګړه ودرېږي. د طالبانو د پسرلنی عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دغو عملیاتو اعلان غندلی دی. خلیلزاد د اپریل په 12 په خپل ټویټر کې لیکلی چې دغه اعلان د طالبانو یو بېباکه اقدام و چې د سولې په تړاو د افغانانو د غوښتنو پر وړاندې بې پروایي وښوده. خلیلزاد په دغه ټویټر کې له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو نه چې په افغانستان کې سوله غواړي غوښتي چې د طالبانو دغه اعلان وغندي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د افغان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په غبرګون کې لیدې ډلې غوښتي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. بلورته راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او د غراز د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خپل وسلوال تحرکات پیل کړي او د سپکو درنو وسلو غږونه هم په ښار کې دننه اورېدل کېږي. دې مسئلې د کندوز ښاریانو ته اندېښنې پیدا کړي دي. په اړه یې اجمل آریان رپورټ لري.
د تېرې شپې 2 بجو را په دې خوا وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او دغه راز د دې ولایت د ګلتېپې، چهاردری او د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي او له کبله د کندوز د ښار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د وسلوالو طالبانو تحرکاتو د کندوز اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو محمد ظاهر مایار او عمر خان دولتزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې وضعیت نه ډېر زیات خسته شوي یو، ډېر زیات فریشانی لرو چې دا وضعیت نور هم ونه ځنډیږي او د موږ د امنیتي ارګانونه دا هیله لرو چې دغه وضعیت کنټرول لاندې راولي. نو د خان آباد بندر کې البته هم جګړه وه چې سهار د سپک او درنو وسلو غږونه، نو هیله همدا ده چې د دولت زر تر زره د دې مخه ونیسي تر څو کندوز د دریم ځل لپاره سقوط ونه کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان خبرداری ورکوي که په وخت سره د وسلوالو طالبان نو د تحرکاتو مخه ونه نیول شي نو ښایي بدې پایلې ولري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت تاسف بار است برای از اینکه بر هر شهروند کندوز نگرانی خلق کرده.
د کندوز وضعیت د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی ځکه د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. باید دولت په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي، ښایي وضعیت له دې هم نازک شي. له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری بیا وایي چې د مرکزي حکومت او دغه راز د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له کبله د دغه ولایت امنیتي وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی.
دغه فعلا تاسو سره غږیږم چې په مقر د شورای ولایتي کې چې ناست یم، یعنې په 500 متری کې یا په 1000 متری کې طالبان حضور لري. داسې قدر تویم د خان آباد، د تخار او د کندوز لویه لاره هم فعلا بنده ده.
بلخوا د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخه نیولې ده او دمګړی وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی.
روی جنایتکاری حالی را دو به ایشه از چندین استقامت بلنی خواد مختلف شهر حرکات شما آغاز کرده بودم.
طالبانو لطیرش پی رئیس دیخار اردوان پی بیرا بیرسیمو که خپل ده حرکات پیل کرده و خود دولتی زواکونو لشدید مقاومت سر مخشل او پرشاو تم بول شل. خلا هم دیخار اردوان پی زینو سیمو که دی طالبانو ته حرکات دوام لری. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغه ډلې له لورې په ټول هیواد کې د الفتح عملیات د پیلېدو خبر ورکړی و. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د خر جوړولو او مزکو وزارت وایي د غیر رسمي خاري سیمو د ثبت پروګرام لارې شپږ سوه زره غیر رسمي کورونه ثبت شوي دي. دغه وزارت دا هم وایي چې په تېر یو کال کې دولتي ځمکو بانک له لارې په 28 ولایتونو کې 3.5 میلیونه جریبه دولتي مځکه سروې کړې ده. یو شمېر خلک کابل ښاریان د دولت له دې ګام هرکلی کوي. تفصیل له ناجیه صاحبه اورو.
کابل ښار دلته که څه هم د خلکو د استوګنې لپاره په وروستیو څو کلونو کې پخې او لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې شوې، خو ډېری په خامو او خټینو کورونو کې میشت دي. په افغانستان کې د شته قوانینو له مخې د کورونو خاوندان باید د شرعي قبالې په نوم سند ولري، خو د کابل ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي شرعي نه بلکې عرفي سند لري. عرفي سند هغه سند ته ویل کیږي چې رسمي نه وي، بلکې د دوو اړخونو ترمنځ د شوې معاملې جزئیات پکې لیکل شوي وي. د کابل ښار اوسیدونکی نیک محمد وایي د ځمکې ملکیت د عرفي قبالې له امله خوندي نه دی، او د شرعي قبالې په ورکړې سره به اصلي مالکان وپیژندل شي. دی وایي تل دا اندېښنه لري چې کور به یې د حکومت له لورې ړنګ شي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمه هم د عرفي قبالې درلودونکي یوه کور سخت نه ده. دا وایي حکومت تل ژمنه کوي چې د کورونو رسمي اسناد به ورکوي، خو په خبره یې تر اوسه یې دا ژمنې نه دي عملي شوي. د افغانستان دولت د ښاري او کلیوالي ملکیتونو د ثبت بهیر په 1995 کال کې له کابل ښار نه پیل کړ چې دا پروګرام به په ټول هیواد کې پلي کیږي. د افغانستان د اراضیو د ادارې د شمیرو له مخې اوسمهال په افغانستان کې د ښارونو 70% او د کلیوالي سیمو 80% ځمکې غیر رسمي دي او په دولتي ادارو کې نه دي ثبت شوي. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي د غیر رسمي ښاري سیمو د ثبت پروګرام له لارې تر اوسه 600 زره غیر رسمي کورونه ثبت شوي دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر محمد جواد پیکار د شنبې په ورځ ولس ته د حکومت د ځواب ویلو پیل شوي بهیر ته وویل چې تر 2000 میلادي کاله پورې به د غیر رسمي ملکیتونو لپاره 1500 زره رسمي سندونه وویشل شي.
د غیر رسمي ښاري سیمو ثبت پروګرام د وزارت یو مهم لومړیتوب دی. د دې پروګرام له لارې غیر پلاني او غیر رسمي کورونه ثبت کیږي، چې تر اوسه دغه پروګرام له لارې له 600 زره ډیر کورونه ثبت شوي. تر 2000 میلادي کال پورې به د غیر رسمي ملکیتونو 1500 زره سندونه وویشل شي، چې ورسره 3 میلیونه هیوادوالي له ګټو برخمن کیږي.
نوموړي دغه شان وویل چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه په کابل، هرات، جلال آباد او بامیان ښارونو کې 4000 زره کورونو ته رسمي سندونه ویشل شوي. چارواکي وایي چې د دغو کورونو د قبالو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه 4 برابره شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. کته هم د سودان دفاع وزیر د پوزي شورا له مشرتابه استعفا وکړه، خو په دې هیواد کې د خلکو مظاهره لا هم دوام لري. یو ورس د مخه جنرال ایواز ابن عوف د وی کودتا پترڅ کې د عمر بشیر حکومت لنګ کړ او په خپلې د پوزي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخست. خو یو شمیر سیاسي مخالفین د پوزي وضعیت سره مخالف دي او د ډیموکراتیک حکومت پر جوړولو ټینګار کوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورت لري.
جنرال ایواز ابن عوف تیره ورځ د اعلان وکړ چې دی د پوځي شورا له مشرتابه استعفا کوي، او له ډیر فکر او سلام مشورو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی چې عبدالفتاح برهان عبدالرحمن د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه د دنده مخته یوسي. تر دې یوه ورځ دمخه د سودان ولسمشر عمر البشیر له واکه لیرې سو، او جنرال ابن عوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. البته اوس هم لسګونه زره سوډاني اعتراض کوونکي چې سیاسي مخالفین دي په پلازمینه خرطوم کې د پوځ لخوا د برخه اخستلو پر ضد مظاهره کوي. راپورونه وایي اعتراض کوونکو د جنرال ایواز ابناوف د استعفا له کبله خوشي وکړي. دوی وایي غوښتنې تر اوسه نه دي منل سوي، نو ځکه په خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. اعتراض کوونکو د اپریل پر 12مه په سودان کې د پوځي وضعیت رامنځته کېدو اعلان رد کړ او هغه د هیواد په ګټه ونه باله. دوی د دې کار پر ځای د داسې حل لارې پر ضرورت ټینګار کوي چې د عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته ډیموکراسۍ ته لاره هواره کړي. دغه سیاسي مخالفین یا د اعتراض کوونکو غورځنګ یو ملکي انتقالي حکومت ته د واک سپارلو غوښتنه کوي. د سودان واکمنې پوځي شورا پرون ژمنه وکړه چې یو ملکي حکومت به راولي. دې شورا پرون دا هم ویل چې تمه لري دغه انتقالي دوره به تر دوو کلونو دوام وکړي او وروسته به انتخابات کېږي. شورا دا اعلان کړی چې پخوانی ولسمشر عمر البشیر به د ټولوژنې ادعا او د سپینولو لپاره نړیوالې جنایي محکمې ته ونه سپارل سي، بلکې هغه به پخپله په سودان کې محاکمه سي. پنځه اویا کلن بشیر له تیرو شپاړسو اونیو راهیسې د هغه د دېرش کلنې واکمنۍ پر وړاندې د اعتراض کوونکو سره مخامخ و چې تېره ورځ د پوځ لخوا له واکه لیرې سو. د ملګرو ملتونو سازمان هم له پوځي انتقالي شورا غوښتي چې د سودان وګړو ته د دې هېواد د سیاسي بحران په هواري کې رول ورکړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ او اوس هم له اسمت ساروان څخه اورو چې ساینس پوهانو د تیرې چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د بلیک هول یا تور سوري چې په فضا کې دي د هغې تصویر خپور کړ.
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره انسانان وتوانېدل چې د تور سوري یا بلیک هول عکس واخلي. دوی دا کار په اته سترو ټیلیسکوپونو چې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ایښي وو وکړه. د دې اکستر شودلو مخکې د دې مهمې چیرنې د ټیم مشر کارلوس موداس وویل د ساينس او انسان پیژندنې تاریخ وویشل شو چې یو د دې اکستر اخیستل کېدو مخکې وخت دی او بل راورسته. د نړۍ د شل هیوادونو د نږدې 200 ساينس پوهانو د ټیم مشر د امریکا د هاروارد پوهنتون ساينس پو شپر دولمن وایي موږ هغه څه ولیدل چې فکر مو کاوه د لیدو وړ نه دي. تور سوری یا بلک هول په فضا کې هغه محدوده ده چې غشتلې جاذبه هر شی ځان ته ورکاږي او د رڼا یا نور په شمول هیڅ شی د هغه له جاذبې څخه تښتېدای نشي. ساینس پوهان باور لري چې زموږ د شمسي نظام په شمول هر څه د دا ډول تور سوري خواته په ډیر سرعت روان دي. د هالند د رادبوت پوهنتون پروفیسر هاینو فالکی وایي دا سوری تر شمسي نظام لوی دی. د دې سوري جرم تر لمر شپږ نیم میلیارد ځلې ستر دی. دا تور سوری په یو خورا لري کهکشان کې دی چې له مځکې سره یې واټن 500 میلیون تریلیون کیلومتره دی. د دې تور سوري قطر 40 میلیارد کیلومتره دی، یعنی زموږ د مځکې 3 میلیون برابره. دا ډول سوري هغه مهال رامنځته کېږي چې د ستورو عمر پای ته رسیږي، خو ساینس پوهان وایي د دې لپاره چې تور سوري نور یا رڼا نه پرېږدي په دې اړه څېړنه چې د هغه په منځ کې څه دي د اوس لپاره ناممکنه ده.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
نام زما روزی ګل دی او یم د لنګرار په لال په کابل کې اوسېږم. زما خدا نظر ده چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري استاد، او لکه دوی په دې جګړو کې خپل بری معلومه یې اوس کنه چې هله کوم لورې تکړه دی کوم لورې نه دی تکړه. دولت خو مجبور دی چې جګړه وکړي، ځکه چې اوس د بېدیانه څوک راځي که نه او دلته جنګ کوي نو دولت مجبور دی چې جنګ ورسره وکړي. خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربان دی کړی وای.
زما هیواد دی د گوشتی ولسوالۍ د ننګرهار ولایت یم. بس دی نور سوله غواړو، جنگ نه غواړو، د جنگ نه ستړي یو، نور سوله غواړو. بس طالبانو نه غواړو چې نور سوله د غاړه کېږدي سوله وکړي، او دولت نه غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کېږي په هر رقم کېږي نور سوله غواړو. بس نور د جنگ نه ستړي یو، نور ډېر دربدرۍ مو لیدلې او نور بس سوله غواړو. بس
زما نوم عبدالمنان دی، د کندوز ولایت د شترشي اوسېدونکی یم. اوس په کابل کې څه کار کوم؟ اوس کابل کې مزدوري کوم.
چوک باندې اړیم کوله د 15 ورځې بیکار وم نور بس ته جنگ زپلی خلک نور کړه نه کو بل ملکو ته د خپل وطن ته پرېښ دی د خپل مزدوري ته پرېښ دی بس بالا بس وکړه دولت نم دا غواړي چې ورور بالا څنګهول منګول دی نه یي بالا به تر څو دا جنگونه روان په دې افغانستان کې سو مردو خلک ګرد وځپل سوله وځورېدل و دا غلطه ورسېدل یو مړی نشي پیدا کولای
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی د خبرونه په دوهمه برخه کې له رحمت الله افغان څخه سپورتي خبرونه هم اورو خو اوس له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسلنوی عملیاتو اعلان غندلی او د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې دوام نه خبرلی د ننګرهار چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسیدلې او د غلطه اضافي امنیتي ځواکونه استول شوې دي بلخ ته نن په یوه نیمه میاشت کې دویم د امنیي قومندان واستول شو سمنوال اجمل فایز نن رسمن د بلخ د نوي امنیي قومندان په توګه دنده پیل کړه په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن د اوکراین د مزکنی بشپړتیا دفاع ته ژمن دی او زیاته یې کړه مسکو لخوا د کریمیا د لاندې کولو او د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ شاپورته کولو مسلې د روسیې سره زموږ د اړیکو د خرابۍ اساسي برخه ده او د سوډان د دفاع وزیر ایواز ابن عوف د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه
په نیمروز ولایت کې د فوټبال د 14 لوبډلو ترمنس کلنۍ ولایتي سیالي پیل شوه د نیمروز ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس وحید الله عزیزی نن آزادی رادیو ته وویل د غسیالي چې د پنځبه پرس پیل شوی شاو خوشل ورځ به د وامو کړی چې موخه د هغه ولایت د منتخب لوبډلو لپاره د غوره ټاکل دی کاغلی عزیزی د شانچلو جوړول د سالم رقابت او د هغه ولایت د فوټبالرانو د استعدادونو د غوړې د په برخه کې مهم بولی د نموړي پاینه د غسالی هر کال په دغه ولایت کې ترسره کیږي په هرات ولایت کې د سولې او دوستی تر عنوان لاندې د باسکټبال جام په پیلسوي سیالیو کې د دغه ولایت دوه ټیمونو ورستي پړاو ته لار پیدا کړه په دغه سیالیو کې چې درې ورځې مخکې پیلسوي وي هرات کابل کندهار ټیمونو برخه اخیستې او په لوبه ته د هرات درخشان او اریا ټیمونو لار موندلې د هرات ولایت د باسکټبال فدراسیون مسول فیصل رحیم رسنوی ته ویلي دي چې په دې ورستۍ کې په دغه ولایت کې د باسکټبال لوبه ښه وده کړې او دا محل په هرات ولایت کې د باسکټبال دولس ټیمونه فعالیت لري آی سی سی د کرکټ نړیوالو شورا وایي چې تر اوسه یوازې نیوزیلند توانېدلې چې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته خپل ملي 15 کسیزه لوبډله اعلان کړي د غلوبې د روان میلادي کال په مې میاشت کې په بریتانیا کې پیلېږي د کرکټ نړیوالو شورا وایي چې هند پاکستان جنوبي افریقا او انګلستان ورته د لوبډلو د اعلانولو نیټه ورکړې ده هند چې دا وخت د نړیوال جام لپاره یو تر ټولو غوره لوبډله بلل کیږي راتلونکي اونۍ به خپل لوبډله اعلان کړي نور ټول غړي ملکونه د اپریل د میاشتې تر درویشتمې پورې خپل لوبډله اعلانوي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله می ومني د دې ونی د حقیقت صدې پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د 13-15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلی عزیز الله فضلی څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو پیل له دې څخه کوو فضلی صاحب چې په 13-15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وای هغه عملي کړې
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرنس کې دی وادوال سره ژمنه کړې او خصوصا د کرکټ د مینوالو سره چې هغه څه بکو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابی بیس ګرځي او دی وادوال غوښتنې وی هغه بکو الحمدلله د 15 میاشتې په شاوخوا کې چې مشکله د مسولیت یا ماموریت تر لاسه کړې دی پاره کې په نومړي قدم کې ما د وادوالو سره او د کرکټ د شپ پرمختګ د فاره د غوراوی پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه چې په هغه کې کافی اصلاحات راغله همداسې مو دوه مجمن هم دا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټ ورته ضرورت وو او هم د ادارې ضرورت وو. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره. دا کوم اوږدی ادلون بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینوالو سره دا و همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغیر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تېرېدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا څلور نیم کاله دلته کار کړی. نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم دی هدایت مطابق کوم حکم چې موږ ترکه وسوي دي په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو د خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره